السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو په دې خبرونه خبري غړي کې زه منور شاه تاسو قربایم نیکه هلو پرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شپیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سار کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکی په بنو بکخېلو کې په اف سی زواک برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وړېدلې د بخښنې نړیوال تنظیم یو وار بیا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ کړی چې په سمدستي توګه دې د جینکو سکولونه خلاص کړي او فلسطیني اداره وایي اسرایلي ځواکونو په 13 ساعتونو کې په غربي غاړه کې 8 فلسطینیان وژلي د خبرونو تفصیل امنیتی چارواکي وایي د بنو په بکخېلو کې په اف سی زواک بریټ شوه چې د ابتدایي معلوماتو لمخه پکې یو تن وجل شوه او یو ویش جوبل شوی دی په جوبلو کې دیار لس اف سی والا واته عام کسان دي په بنو کې یو استخباراتي او یو پولیس چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده مشال لري او ته د نمونو نصر غندول په شرط ویل چې ځان مارګي نن ماسپخین د بکخېلو له آزاد منډي سره خپل زرنج یا لوډر ریکشا د اف سی زواک له قافلې سره وجنګوله د دې چارواکو په وینا وجل شوی تن او جوبل کسان روختون ته وړل شوی دي تر اوسه د دې برید زمواري چا نه منلې د بلوچستان په کوټه او تربت کې په زور د لادرکه کولو او ماورای عدالت وجنو پر ضد پراخ احتجاج شوې ده د نومبر په 25مه د شوې د احتجاج تابع بلوچ یکجهدی کونسل کړی و دوی نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په زور لادرکه شوې کسان د پولیسو په جالي کارویانو کې د وجل کېدو پر ځای ځای عدالتونو ته وړاندې کړل شي دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 3مه د سلورو ځوانانو څونه خبره کړل وې دای وکړه چې دا وسلوال دی او په تربت کې د عملیاتو پر وخت وجل شوې دي خو بلوچستان د وجل شو څخه د یو مړې د تربت سیشن عدالت مخې ته یې خو احتجاجي پرلت یې پیل کړی دی په دې پرلت کې شاملې د بلوچ یک جهتی کونسل یوې غړې ماهرنګ بلوچ د نومبر په 25مه مشال لري او تو ویل چې په تربت کې وجل شوې ټول لا درکه کسان وو
د ترهګرۍ ضد پولیسو د کاروایانو پلټنې دي وشي عدالتي کمیشن دی جوړ او سپریم کورټ دی نوټس واخلي وزیر اعظم دی موږ ته یقین راکړي چې نور به لادرکه خلک ماوري عدالت نه وژل کیږي د بلوچستان د هر غیب کړ شوي کس کورنۍ اندېښنه لري چې ښایي دوی د خپلوانو مړي همدغسې دوی ته ورسیږي
د ترهګرۍ ضد پولیسو څنګ د احتجاج په اړه سندي ویلي خو نگران وزیر اعظم انور الحق کاکل د نومبر په 25مه جیو نیوز ته په مرکه کې ویل چې ریاست د خلکو په لادرکه کولو کې لاس نه لري په پاکستان کې له سبا څخه د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره د ویکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي څانګې نن یعنی د نومبر په 18مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې کمپاین کې به ډیر پام خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته کیږي د خبر پاڼې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې به 1.5 میلیونه او په بلوچستان کې 2.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي دا خبر پانه زیات ویشه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زنو حساس سیمو کې دا کمپاین د نومبر لسلی رښتمې پیل شوې ده د روغتي نړیواله ادارې ویلي چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د پولیو درې کیسونه مخې ته راغلي دي پاکستان او افغانستان د نړۍ وازنی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ کړی چې په سمدستي توګه دې د جینکو سکولونه خلاص کړي یاد تنظیم په طالبانو د فشار اچولو لپاره نن په ایکس پاڼه یو آنلاین عریضه ورکړې او له خلکو یې غوښتي چې لاسلیک پې وکړي د جنوبي ایشیا د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ییزې څانګې په دې بیان کې راغلي چې تعلیم د انسان بنیادي حق دی خو طالبانو تر شپږم ټولګي پورته سکولونه تړلي او د جینکو له دې بنیادي حق څخه یې سر سرغړونې ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر له 15مې د دسمبر تر 11مې نیټې په نړۍ کې په میرمنو د تشدد مخنیوي لپاره 14 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شوي او له هغې راهیسې یې د جینکو تر 6م ټولګي پورته ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. او بل خبر دا چې د فلسطینی ادارې د روغتیا څانګې چارواکي وای اسرائیلي ځواکونو په 13 ساعتونو کې په نیول شوې لویدیځه څنډه کې لږ تر لږه 8 فلسطینیان وژلي. په لویدیځه څنډه کې تشدد د اکتوبر په 10مه له هغې وروسته زیات شو چې د امریکا او یورپي ټولنې لخوا د ترهګرې ګرځول شوې حماس ډلې وسلوالو په اسرائیل برید وکړ، چې له کبله یې د غزې په تړانګه کې یو ورانوونکې جګړه پیل شوه چې پکې زرګونه فلسطینیان وژل شوي. اسرائیل وایي حماس ډلې په یاد برید کې خواوشا 1200 کسان وجل او تقریبا 240 یرغمل کړي. اسرائیل او حماس غزې ته د بشري مرستو داخلېدو او د نیول شوو کسانو د تبادلې لپاره جګړه په لنډمهاله توګه ودرولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو د دې سات خبرونو مو اوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واورئ. په بنو بکخیلو کې په اف سی ځواک شوی برید کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوخته ورسته حال درکوه. د بلوچستان په تربت سیمه کې د یو تن ماورای عدالت وجنې خلاف مظاهره شوی. دغه صوبا کې د بشري حقوقو د کمیشن یو مشر کاشف پانیزه په دې اړه وایي،
د دې روکتام لپاره خو نو باید د نگران حکومت کاغه په پاکستان لیول دی او که دلته صوبایي لیول دی هغه خپل سټیپس واخلي، نوټیس واخلي او د دې باقاعده انکوایري کمیشن کښېنی.
په دیر کې پولیسو د دفاع یو سلسلور سلوختمه په خلاف ورزي د تحریک انصاف جلسه ختمه کړې ده. په یو ریپورت کې به واوري چې په دغه مقاصه وشول. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نومبر له 15مې راهیسې د ګوزان د مخنیوي کمپاین پیل شوی. په کونړ ولایت کې د پولیو د کمپاین مشر ډاکټر اجمل په دې حق لوای،
په 1400 جمع مرکز کې به څلور لکه ماشومان زموږ مدیر هدف دی. په دې کې به د لسکرنۍ پروژې واکسین ورکول کیږي.
په غزا کې د اوربند د شرایطو سره سم حماس ډلې نن د 14 اسرائیلیانو په شمول 12 یرغمل شوي کسان خوشي کړي دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبري غړی دا او پکې رازو د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مودر ته په خبرونو کې هم ویل، په بنو بکخیلو کې په اف سی ځواک بریټ شوه دی او په دغه بریټ کې یو تن وجل شوه دی او لشلو زیات ژوبل دي. دا وخت د سیمه نظمنګه خبريال عمر وزیر مونږ سره د ټلیفون په لیکه دی. عمر وزیر، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو، د دغه پیښې تفصیل را سره شریک کړئ. مننه منور صاحب،
بالکل دغه نن مازیګر د 4 بجې وروسته د بنو چوکم بکاخیل سیمه ده چې د بنو شهر نه پلویدیز 4-5 کیلومتره کې پرته ده. د بنو شهر نه دغلته آزاد منډی سره نږدې د اف سی ځواک یا د ملیشا ځواک چې کومه قافله روانه وه، د پولیسو او دغه رنګې د فوزي چارواکو په وینا هغې ته ځانمرګي بریدګر خپل زرنج یا لوډر چې کومه رکشه وي هغه چې د بارودو څخه ډکه وه هغه یې ور جګړولې ده. چې د هغې نتیجه کې دغه معلومات تر اوسه پورې چې رسیدلې دي، دوی وایي چې د بنو فوزي روختون ته 14 هغه سرتیری چې هغه ژوبل شوي دي هغه یې رسولې دي. د دې نه علاوه د بنو ډي ایچ کیو چې کوم روختون دی، عام سویلین چې کوم روختون دی، هغې ته 9 نور کسان عام وګړي چې کوم دي هغه رسول شوي دي، چې په هغې کې 8 کسان هغه ژوبل دي او یو چې کوم دی هغه وژل شوی دی. دغه رنګ 14 نور د اف سی ځواک سرتیری خی چې هغه هم په دې برید کې ژوبل شوی دی. دغه برید نن مازیګر د 4 بجو وروسته شوی دی، خو تر اوسه پورې کومې وسلواله ډلې یا د دې ذمہ‌داری چې کوم دی هغه نه دی قبوله کړی.
سمه
ده. د وړاندې هم په بنو کې دغه رنګ په لکې مروتو کې دغه شانتي بریدونه چې کوم دی هغه د وسلوالو لخوا چې کوم دی هغه دوام لري، او د بل طرف ته د وسلوالو ځې ځانګړي عملیات هم چې کوم دی د فوز په دې سیمو کې دوامدار دي. جی منور شاه،
ډیره مننه عمر وزیر. زمونږ خبريال وو چې د بنو بکخیل د پیخي ورسته حال یې را سره شریک کړ.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونې دي ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. د بلوچستان د کیچ ضلع په تربت سیمه کې د بالاچ مولا بخش نومې تند مبینه ماورای عدالت وجنې خلاف احتجاج شوی دی. د نومبر په 15مه په تربت کې احتجاج کوونکو په یو لاریون کې غوښتنه وکړه چې د نوموړي په وجنه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایی وشي. دوی وایي د نومبر د رښتمې راییسې په احتجاج دي. د بالاچ مړی یې ایښی دی او د غوښتنو تر پوره کېدو او عملي ګامونو پورته کېدو پورې هم هلته ناست وي. احتجاج کوونکي وایي بالاچ وار له مخه د پولیسو د تراګرۍ ضد ادارې په حراست کې وو او مجسټریټ ته حاضر شوی هم وو. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 13مه په تربت کې د څلورو کسانو مړي وموندل شول چې پولیسو ویل بلوچ وسلوال وو او له دوی سره په مقابله کې وجل شوی دی. په پاکستان کې د بشري حقونو ادارې او فعالان په حکومت غږ کوي چې د ماورای عدالت وجنو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې حقله تفصیل د حامزاده ریپورت کې اورو.
د بلوچستان د کیچ په تربت سیمه کې د نومبر په 15مه د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجنو خلاف په سلګونو کسانو احتجاجي لاریونو کړ. لاریون کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر له 13مه راهیسې د بالاچ مولا بخش نومیتن د مبینه ماورای عدالت وجنې خلاف د تربت په فدا شهید چوک کې په احتجاج دي. احتجاج کې د بالاچ د کورنۍ غړي د مدني ټولنې فعالان او د سیاسي ګوندونو کارکوونکي شامل دي. د تور پورې کوي چې بالاچ مولا بخش د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي حراست کې وژل شوی دی. د احتجاج مشر گلزار دوست بلوچ د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي ادارو په اکتوبر کې له پنجګور او تومپ څخه دوه ځوانان له ځان سره یوړل. د هغې وروسته د څلورو ځوانانو مړي وموندل شول چې د پولیسو په خبره بلوچ وسلوال وو په مقابله کې وژل شو. نوموړي وویل چې څنګه دوی د پولیسو په حراست کې او په عین حال کې په یو مقابله کې وژل شو نو ځکه د بالاچ د مړي سره احتجاج پیل کړی دی.
په دوی کې یو تن چې نوم یې بالاچ و د نومبر پر 23مه په عدالت کې حاضر شوی و. درې ورځې مخکې په تربت کې په یوه جالي مقابله کې د څلورو کسانو مړي غورځول شوي وو. پولیس وویل چې دا دهشتګرد و چې په مقابله کې ووژل شول. خو عدالت هم ګوادی، جج صاحب هم ګوادی، وکیل یې هم وویل چې دا څنګه کېدای سي. دا هلک خو د پولیسو په حراست کې و، څنګه له حراسته وتښتید او په غرونو کې یې پر امنیتي ادارو حمله وکړه؟ دا خو وار له مخه ورک کړل شوی.
احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پولیسو د ترګرۍ ضد ادارې ذمهوارو کسانو خلاف د اف آی آر درج شي. د نومبر په 15مه د تربت عدالت سیشن جج په کیس کې د سی ټی ډي ایس ایچ او تفتیشي چارواکي د حراستي تحویل مسؤل او د سیمه ایز افسر خلاف د اف آی آر درخواست منظور کړی دی. خو د تربت د احتجاج مشر گلزار دوست محمد وایي تر هغې به په احتجاج ناست وي تر څو چې عملي ګام ونه ویني. بلخو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د نومبر په 23مه په ټویټر په بیان کې ویل چې د قانون نافذونکو امنیتي ادارو لخوا د عدالت پرته وژنې پکله کغندي. کمیشن په 13 د بلوچستان د کیچ او شاوخوا سیمو طرف ته اشاره کړې ده چې له هغه ځایونو څخه د ماورای عدالت وژنو راپورونه راځي چې باید مخنیوي وشي، ریاست د ذمهوارو ته سزا ورکړي او د خلکو د ژوند تحفظ باوري کړي. د کمیشن د بلوچستان مرستیال مشر کاشف پانیزی د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د بالاچ پاړې په تربت کې خپل دفتر ته د معلوماتو راټولولو ویلي دي. په هغې کې مجسټریټ ته د بالاچ د پیښې ریکارډ، د وکیلانو بیانونو ریکارډ، د بالاچ خلاف د اف آی آر نقل او نور ټول معلومات غوښتي چې ورته به میلاو شي چې د هغې وروسته به دوی ته د کیس په اړه څه ویل شي. خو نوموړي وویل چې کمیشن د ماورای عدالت وژنې غندنه کوي او په حکومت غږ کوي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي.
څنګه دی ریمانډ شوی دی او تللی دی او دا بیرته ولې دا شوی دی؟ موږ ون سایډ خبره کولای شو. نو ون سایډ خو دا ده چې فایمه پیشایی داسې معلومېږي چې دا په اکسټرا جوډیشل کلینګ کې راځي او نو د دې روکتام لپاره خو نو باید دا د نگران حکومت کاغه په پاکستان لیول دی او که دلته صوبایي لیول دی هغه خپل سټیپس واخلي، نوټیس واخلي او د دې باقاعده انکوائری کمیشن کښېنئ. هغه که د عدالتي د های کورټ د جج په سربرای کې کښېنئ خو ډېر ښه دی. نو د دې ماسې وخت نو پر دې سټیج باندې موږ څه نه شو ویلی.
د پولیسو د ترګری ضد ادارې یو ویان د اکتوبر په 23 رسنو ته په بیان کې ویل چې بالاچ مولا بخش تیره میاشت نیول شوی چې د نومبر تر 23 د پولیسو په حراست کې و. په بیان کې ویل شوی چې بالاچ د خپلو ترګرو فعالیتونو اعتراف کړی او د خپلو پټو ملګرو نشاندهي یې کوله، خو هلته په ورتلو د ډزو په تبادله کې دی هم ووژل شو. خو د لادرک کسانو لپاره کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان د امنیتي ادارو په بیانونو مطمئن نه دي. دوی وایي مخکې هم سوواری داسې پېښې شوې دي. د مثال په توګه د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسید سره له درې نورو کسانو په 2013 کال کې پولیسو په ډزو وژلی و. پولیسو ادعا کړې وه چې د نقیب الله مسید تعلق د ترهګري ډلې سره دی، خو وروسته د معاملې پلټنې لپاره جوړې د پولیسو تحقیقاتي ډلې هغه پولیس مقابله جعلي بللې وه. د ورکو کسانو د موندلو لپاره کارکوونکي تنظیم ډیفنس فار هیومن رائټس مشر امنا مسعود جنجوا مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې د کلونو راهیسې د کسانو د لادرکه کېدل او په جعلي مقابلو کې د هغوی وژل روان دي، خو حکومت د مسلې د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي.
دا مخکې نه دا خو مسنګ پرسنس وي، لاپتا کسانو سره داسې کېږي چې داسې ښایي چې دا فیک انکاونټر شوی دي او دې له بیا مار کوي. دا خو ډېر زیات داسې شوی دي، لیکن مونږ څومره منډې تللې به خو عدالتو ته لاړ شو، دھرنے کو، مظاہرے کو، کیمپونه لګو او ریلیاں کو، لیکن اس هم نه کېږي. نو دا مونږ ته بالکل نه دي معلوم چې دا ولې حکومت څه ریسپانس نه ورکوي. پنځم یا شپږم دا حکومت دی کنه چې کوم دا ټایم کې سٹارټ شوی دا سیزونه اوس پورې هر حکومت سره منتونه کړي دي، پارلیمنٹ او سینیٹ کې هم ډېر زیات خبر اوچت شوی دي، لیکن اس هم نه کېږي. ما ته دا نه دي معلوم چې دې سره ولې نه وري، ولې نه ظلمونه ولې کوي.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکیږي چې زیاتره بلوچان او پښتانه دي. په ورکو کسانو کې د ځینو مړي موندل کېږي. د دې تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو پوری کېږي، خو د پاکستان حکومتونو او پوځ له دې تورونو څخه تل انکار کړی دی. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر اکبر خان مشال ریډیو سب په خبرو کې دا د ریاست ذمہواریو بلله چې د ولس د ژوند امنیت یقیني کړي.
مسنگ پرسنز او ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ چه دے دا ریاست پا پارٹ باندے چه ریاست ذمہوار دے دا ہر شہری دا جوند او دا غد عزت وقار او دا آزادی دا تحفظ ذمہ دار دے. آرٹیکل 9 کلیئرلی دا مینشن کئی خدا غینا باوجود ہم مختلف ریاستی ادارے پا مختلف وقتونو کی دا حق چه دے دا خلقو وائلیٹ کئی. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو پا پاکستان کے منگ ہوئی چه دیر کامن دے دا بی زین نی خصوصاً چې دا سی ٹی ڈی ڈی چې کله راغلی دی نو دا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اکراس دا پاکستان آ گیو او مختلف زگونو کی کڑے دی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو او کارکونکو ترڅنګ وکیلانو او مدني فعالانو د ماوراء عدالت وجنې غندنه کړې ده، غوښتنه کوي چې حکومت د دې کار مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د تحریک انصاف په حکومت کې د هغه وخت د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاري د کریمینل لا امینډمنټ بل په نوم یو مسوده راوړې وه، خو درې کاله کېږي تر اوسه منظوره شوې نه ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال خبرونه دي. د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه سیمه کې د نومبر په 23 په یو بمی چاودنه کې د زالی خیل قام د یو مشر ملک اسلام نور په وجنه کې ککړ کسان د زر تر زر ونیسي او د قانون مطابق سزا دي ورکړي. دوی په خپل ضلع کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه هم کوي. د جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکي بیا د دې غوښتنو په جواب کې وایي چې حکومت د ضلع له حالاتو خبر دی او د امن او امان حالت ښه کولو لپاره یې ګامونه په پام کې نیولي دي. اشتیاق مسید په تفصیل کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د نومبر په 22مه د ژا غونډۍ بامی چودنه کښې د ضلع خیل قوم مشر ملک اسلم نور په وژنه کښې کاکړ کسان دا زر گرفتار کړی شي او د پاکستان حکومتي چارواکي دا د ضلع امن حالات ښه کول د پوره دا ګامونه پورته کړي. د سویلی وزیرستان ضلعو پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شهزاد وزیر په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
اول چلتا یو قومی مشر و اسلام نور وزیر نو یختا د پاکستان صدر ایوارڈ حویر کڑائی و صدر کی ایوارڈ یافتا کاس و نو پا یخ بند یو بلاسٹ وشا چپا کی دت دوا ماسوم وڑی کنی کی بچون چه چه سات سال عمر بچونی وی نو آغا ها در پا ظلمانا طریقہ ویر سارا قتل شول او یو را تشکیم پا مقادی کام دور و آغا نو دا د اسلام نور د فیملی پا دانا د مخا د دی چه کی مشر ورور و ملک خادین آغا ها پا دا سه یو بلاسٹ کے قتل شول وای وو د دې د فیملی پینځش نور ځوانون قتل شوي وي. نو دوی دلته په یوه دومره مشکل ټایم کې دلته د امن د پوره یو کردار ادا کړی و. دلته کې غیر ملکیون وي، ازبک وي، د یغې خلکې سره د دې فیملی جنګ وکړ، خو نن ریاست یغې خلکې ته هغه تحفظ نشي ورکولی خو نه ورکوي چې کومې خلکې دلته دومره غټې غټې قربانۍ کړې دي.
د ضلع خیل قوم یو مشر ملک شهریار وزیر ویایي چې په سیمه کښې د امن حالات ښه کول ذمهوري د پاکستان حکومتي چارواکیو ده او دا ذمهوري ده د دې زر پیرا کی مشال ریڈیو پسولی وزیرستان کشے دے امن حالات او ملک اسلم نور بنے دے بامی برید پا باراکشے دے ضلع پولیس او مشر فرمان اللہ او ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خواہ ہوئی خپل موبائل پرتکول خواش نکڑل او دے ضلع انتظامیہ چارواکی ویائی چپ ضلع کشے دے امن حالات شکاول دے پورا یہ گامونا پرتا کڑی دی خو دے سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کی ضلع کښې د بدامنۍ مخنیوي د پوره د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د بیړوندي ګامونه او خواستلې غوښتنه کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خپرونې
د مشال مرکه
په لس نیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال ریډیوي مجله
په دو نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا په دیر کې د تحریک انصاف سیاستوالو ویلي چې پولیسو جلسې کولو ته نه دي پریښي. د دوی په خبره غوښتل یې چې د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه غونډه وکړي خو پولیس ورغلل او خلک یې ووهل. بلخوا پولیس وایي چې د تحریک انصاف غړو په پولیسو کاڼي ورولي نو ځکه یې کاروایي کړې ده. یاد دې وي چې د تېرې مئی میاشتې له نهمې نیټې راهیسې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د سیاستوالو د نیولو سلسله روانه ده. د مئی په نهمه د پی ټی آی غړو د خپل مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو پر ضد د پاکستان په ځینو ښارونو کې مظاهرې کړې وې. د مظاهرو په وخت پوځي او ملکی ودانیو ته زیان رسېدلی و. پوځ ژمنه کړې وه چې په دغو ویجاړونکو پیښو کې ښکېلو کسانو ته به سزا ورکوي. تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې اورو.
د بردیر واړې پولیس سټیشن تانیدار محمد ریاض لخوا لیکلې شوې مقدمه نمبر 4 کې د پاکستان تحریک انصاف مشران چې پکې ډیویژنل صدر پخوانی صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم یوسفزئی ورسره صاحبزاده صبط الله، جنید اکبر، لیاقت علی خان چې پخوانی د صوبایي اسمبلی ممبران دي، دې ترڅنګ شیر افضل خان مروت چې د پارټۍ مرستیال صوبایي صدر دی او نور سیاستوالو په ضد مقدمه درج کړې. مقدمه کې لیکل شوي چې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د یاد مشرانو په نگرانۍ کې د واړې دیر په بازار کې احتجاجي مظاهره کړې او الغو تلغوي جوړ کړو چې د دپه یو سلسلو سرویر سرغړور ده.
تاسو مو ولې؟ هغه مو ولې؟ مو ولې؟ تاسو مو ولې؟
د غونه او ډزې د پاکستان تحریک انصاف لخوا جاری کړی شوی هغه ویډیوګانو کې دي کوم چې په ټولنیزو رسنو خپاره شوي. د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن ویان صلاح الدین یوسفزی د نومبر په 15مه ناوخته مشال ډېرو ته ویلي چې د قانون مطابق بره در کې د کارکونانو جلسه وه چې پکې د راتلونکي ټاکنو لپاره تګلاره جوړول وو، خو د در پولیسو او ضلعي انتظامي ورته ځای په ځای خنډان جوړ کړي ول. بعض ځایونو کې په کارکونانو ډزې کړي او تشدد پې هم کړی چې پکې درې کارکنان جوبل شوي دي.
آئین او قانون چې دی موږ له د حق راکړي چې موږ کنونشن وکړو، موږ جلسی وکړو، نو په موږ دا پابندیانې لګي غیر اعلانیه پابندي. او نن په شیر افضل مرفت صاحب هم هلته په دیر کې اف آی آر وکړو. تاسو ښه ویډیوګانې هر څه کتلې چې ښه خلک پر امن روان دی، نو چې دوی داسې رکاوټونه اچوي او ډزې کوي په ریئکشن کې پکار وې چې کارکنانو ریئکشن کړی وي، خو بالکل پر امن دي. جی زموږ د کارکنانو طرف هیڅ ریئکشن نه دی شوی. یو پولیس دې دوی زخمي وښه، هیڅوک اچا نه ګټه وشترې دی، سومې دي وشتر شي، دوی ډایرکټ سی د فایرینګ کړی دی، نو دا ډېر زیات ظلم دی. جی
د دیر پولیس وایي چې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان لخوا په پولیسو ګټي ورولو کې یو پولیس والا جوبل شوی، بیا وروسته پولیسو په جواب کې هوایي ډزې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره لزدکونکو د ایم ڈی کیټ ټیسټ په نوم یو ازموینه نن دوباره واخیستل شو. د خیبر میډیکل پوهنتون رجسٹرار انعام الله خان وزیر مشال رادیو ته وویل چې دا واری د نقل د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي. نن موړي په خبره په یو لسو خارونو کې د دې ازموینو په وخت د موبایل ټلیفون خدمات بند وو او زدکونکو ته هم اجازه نه وه ورکړل شوې چې لزان سره موبایل ټلیفونونه ولري. د 13 سپتمبر میاشت په 9مه اخیستل شوې د ازموینې تر هغه وروسته لغوه وګرځول شوې چې پکې د زنو زده کوونکو لخوا د نقل لپاره د موبایل ټلیفون او بلوټوت کارولو ثبوتونه مخې ته راغلل. تفصیل له پیښور د شبیر احمد جان ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا نگران کابینه دا یا ټیسټ منسوخېدو وروسته خیبر میډیکل پوهنتون د امر کړو چې په میډیکل کالجونو کې داخلو لپاره دغه ټیسټ د ایټا پرځې دوی دوباره واخلي او کوټلې ګامونه د پورته کړي چې بیا پکې زده کوونکي په یو لاره رحم نقل یا ټګي ونه کړي. دا چې دغه شوی ټیسټ لپاره څو ګامونه پورته کړل شي وو، نو خیبر میډیکل پوهنتون رجسٹرار انعام الله خان مشال لیډو ته په دې باب لول چې دوی غیر معمولی امنیتی او احتیاطي ګامونه پورته کړي، په خاص توګه تیر د ایټا ټیسټ کمه لارې د ټګې لپاره زده کوونکو خپل کړی وي هغه مو پام کې نیولې.
خاص کر مونږ هوم ډیپارټمنټ چې دی ډېر زیات مونږ سره کوآپریشن وکړو، چې څومره ډی سیز دی د فوکل پرسن جوړ کو کوم نیر سنټر په دې کې موبایل سرویسز ټول جیم یې دین نه و ګورنمنت سیکشن 144 لګولې دی. ورسره د موبایل جیمرز چې دوسر څومره ډیجیټ دی هغه مونږ سره کوآپریشن کی کیمیو په پارت دغه دی چې مونږ خپل سکینر ډیجیټ اخستی دی او دغه فلټریشن سکیورټي پوینټ اف ویو سره 3-4 لیئرز مونږ جوړ کړی دی. دین ابا ترو گیټس سی سی ٹی وی کیمرا هم موږ انسټال کړی دي چې دا مخکې د ایټا چکم ټیسټ خاصو په دې کې داسې زونه نو
نموړي چې تکړه چې نه دره هم د دوی سره دا ور ټیسټ کې مرسته کړي او دا ټیسټونه دوی په خصوصي ټاکل شوی کسانو جوړ کړي او بیا هم د غوی په نگرانۍ کې متعلقه سنټر ته لیکدول شوی وو.
د هر یو کاندیډیټ چې ویریفای کو نو تم امپریشن موږ اخلو، نه در سره ویریفیکیشن کوو او ویډیوګرافر دی هغه په حال کې چې کم دی کنه خپل هر یو سټوډنټ 3-4 سیکنډ یې ویډیو جوړوي کنه چې موږ ته پته لګي اکارډینګ ټو نمبر بل دا دی چې کم کوېشن پیپر دی هغه مونږ خپل سترانګ روم کې سیل کړی وي او چې کم فور فلنګ ولې لکه کوهارت شو، ډی خان شو، مردان شو، نو هغه ون ډے پرایر د ګورنمنت ټریجری کې جمع کړی دي چې ورسره دوا فوکل پرسن سینیئر موست دی کې ایم یو ولا پروفیسوران دي او یو ورسره به اسسټنټ کمشنر وي او مونږ یې دغه نه علاوه مور دین 700 مونږ چې څومره امپلای دي رام ټول ډیپلای کړی دي، نو چې څومره هیملی پاسبل کیږي نو هغه ټول انشلا مونږ کړی دي.
دا د ونه چې 13 ور په 9 سپتمبر د ایټا لخوا اغستل شوی په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره ټیسټ کې نقل لپاره موبایل او بلوټوت ډیوایسز ځنې زده کوونکو کارولی وو چې هغه په نیولو ټیسټ هم متل کړی شو او دغه لارې خپلونکې یا ټګي کوونکې 219 زده کوونکو باندې د یو کال لپاره بندیز هم لګول شوی دی او په دې کې ککړ کسانو خلاف هم قانوني کاروي روانه دي. د نومبر 5/26 د صبح په یو لسو خارونو کې شوی ایم ڈی کیټ ټیسټ کې سباندې شپږ سلوي زده کوونکو برخه اخیستې وه چې پکې شو خوښ پګی زره هلکان او سبان دي شل زره جنکیز د کون کې شامل وي. تیر پانه هم سپتمبر معطل شوی ټیسټ خلاف ځنی پاس شوی د کون کې عدالت ته هم تری وو چې ګنې هم غ ټیسټ نتیجې دې اعلان کړې شي او دوباره دې ناغستل کیږي. ولې ځنی د کون کو د بیا ټیسټ اغستلو لپاره عدالت ته تلی وو چې ورستو نګران صوبای حکومت او عدالت د دوباره ټیسټ اغستلو پریکړه وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د مشال ریډیو د خبرونو په دې غړی کې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. امنیتی چارواکی وای د بنو په بکخیلو کې په افسي ځواک بریښ شوې چې پکې یو تن وجل شوې او یو ویش ژوبل شوې دي. په ژوبلو کې دیار لس افسي والا واته عام کسان دي. د چارواکو په وینا ځان مرګي نن د بکخیلو له آزاد منډي سره خپل زرنج یا لوډر رکشا د افسي ځواک له قافلې سره وجنګول. تر اوسه چا د دې بریج مواري نه ده منلې. د بلوچستان په کوټه او تربت کې په زور د لادرکه کولو ماورای عدالت وجنو پر ضد پراخ احتجاج شوې. د نومبر په 15مه شوې دي احتجاج ته بیا بلوچ یک جهتی کونسل کړی و. دوی نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په زور لا درکه شوی کسان د پولیسو په جالي کارویانو کې د وجل کېدو پر ځای عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دا له هغې وروسته ده چې د بلوچستان پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 3مه د څلورو ځوانانو عکسونه خپاره کړل او دای وکړه چې دا وسلوال دي او په تربت کې د عملیاتو په وخت وجل شوی دي. په پاکستان کې له سبا څخه د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره د ویکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د صحت وفاقي وزارت وایي په دې کمپاین کې به ډېر پام خیبر پختونخوا او بلوچستان ته کیږي. د یاد وزارت تر مخه په خیبر پختونخوا کې به 1.5 میلیونه او په بلوچستان کې 2.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. سږکال په پاکستان کې د پولیو 3 کیسونه مخې ته راغلي دي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ کړی چې په سمدستي توګه د جنکو سکولونه خلاص کړي. یاد تنظیم په طالبانو د فشار اچولو لپاره نن په ایکس پاڼه یو آنلاین عریضه ورکړې او له خلکو یې غوښتي چې په دې لاسلیک وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه. طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شوي او له هغې راهیسې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو زنې نړیوالو رپورټونو ته. په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ سلور ورځنی اوربند دوام لري. د دې اوربند د شرایطو سره سم 13 شپه هم حماس ډلې 18 يرغمل کړي کسان خوشی کړي چې پکې 14 اسرائیلیان شامل دي. حماس وسلواله ډله چې امریکا او یورپی ټولنه یې ترهګره ډله بولي، د اکتوبر په 1مه یې په اسرائیل د برید پر مهال لسګونه کسان يرغمل کړي وو. لاغه ته اسرائیلی ځواکونو په غزا کې د حماس ډلې پر ضد پوځي کاروایی پیل کړې ده چې پکې دا مهال اوربند شوې ده او د اوربند پر مهال به اسرائیل ځنې فلسطینی بندیان هم خوشی کوي. په دې هکله نور حال د صالح محمد صالح ریپورت کوي.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د 1200 خوشی سویو کسانو له ډلې 14 یې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی 13 شپه خوشی سول چې په هغوی کې 14 یې د اسرائیل او 4 نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سو کسانو کې شپږ ښځې او 2 ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي و چې 2 بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر 4 یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا 9 فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمني خبری اژانس د ینت په نوم د اسرائیلی خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشنبه هم 14 نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلي چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزه تړانګه کې د 2 اونیو له جګړو وروسته نازک اوربند نافذ دی. خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربان درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشت ساعتونو پر مهال لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د نومبر له 15 میراځي د ګوزان یا پولیو د مخنیوي کمپاین پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پروان کال کې په ننګرهار کې د پولیو شپږ کیسونه رپورټ شوي. د ننګرهار په گاوند کونړ کې د طالبانو او حکومت چارواکو ویلي چې واځي په دغه ولایت کې به 400,000 ماشومانو ته دا ویکسین ورکوي. په افغانستان کې د 2020 کال تر اگست مخکې ډېرې لری پرتې سیمې د طالبانو او داعش د حملو له وجې د پولیو له ویکسینو پاتې کېدلې، خو اوس طالبان په واک کې دي. له همدې وجې روغتیایي چارواکي هیله لري چې دا کال به د پخوا په نسبت زیات ماشومان ویکسین کړل شي. تفصیل په دې رپورت کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې په کې به لس کلنې پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې د دغه پروګرام مسؤول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به وو ورځې دوام وکړي او د 1500 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
په 1400 جمع مرکز کې به 400,000 ماشومان زموږ مدیر هدف وي. په دې کې به د لس کلنۍ پورې چې دی واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 1500 ټیمونه 1400 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کړي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پرتو سیمو ته نشوي تللی او له امله به یې په زرګونه کوچنیان له واکسینو بې برخې پاتې کېدل، خو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. دوی له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له غټانو وغوښتل چې د فلج له بېلاجه ناروغۍ څخه د خپلو ماشومانو او ټولنې د ژغورلو لپاره ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. دیني عالمان او قومي مشران وایي له وطن څخه د پولیو بېلاج ناروغۍ ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني دنده ده او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبدالله او قومی مشر شمس الرحمن
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم مانعات لکه نشته. د اسلام د نگان دا منوي او مانعات وي نو زمونږ استادو مسؤلین چې زمونږ استادو په سر کې دي د هغه به دې مخنیوي او دغه کړو
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقه د دې ملاتړ وکي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کړي چې د واکسینونو به برخې پاتې نشي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوې. دغو شپږو مثبتو پیښو او د جلال آباد او اسد آباد په ککړو اوبو کې د پولیو ویروس شتون د یاد ویروس د نور خپرېدو ویره هم زیاته کړې ده.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته په افغانستان کې لا هم د طالبان حکومت لښ پغم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم او د خزو په کار باندې ستاسو دوام ورکړي دي. په نړۍ کې د نومبر 25مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځل شو. د دغه ورځ په مناسبت افغان میرمنو احتجاجونه کړي او د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو یې غوښتي چې په طالبانو باندې د خزو پر ضد د تعصب ختمولو لپاره فشار راولي. طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. زموږ همکارا سنا کاکل په دې هکله نور حال درته کوي.
دا د نومبر د 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یوه سرپوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤل شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 25مه په داسې حال کې را رسیږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه
د طالبانو د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان میرمنو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی او مرموزې وژنې، ځان وژنې او د طالبانو لخوا د ښځو وهل، ټکول، صحرایي محکمې، جبري ودونه او د ماشومو نجونو خرڅلاو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بیلګې دي.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ټولنه باید چپه خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملي ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپله ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړې چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. حتی موکړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 25مه په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاړس ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2018 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تر ردوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2018 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغه دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د 2018 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2018 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوې. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته اوږد واټن سفر وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M-A-S-H-A-A-L-R-A-D-I-O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو قومي کمیشن د پاکستان سیاسي ګوندونو نه په یو خط کې غوښتنه کړې چې په خپل انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقوقو موضوع شامل کړي، دا چې په دغه هیواد کې سیاسي ګوندونه د بیان د ازادۍ، د ماشومانو، ښځو، مزدورانو، کسانانو، مذهبي اقلیتونو او محرومو طبقو حقونو ته څومره ارزښت ورکوي او په عملي توګه په دې اړه څه کار کوي، او که څنګه د بشري حقونو فعالان وایي چې سیاسي ګوندونه د کلونو راهیسې په خپلو منشورونو کې د ولس د حق او د بشري حقونو د ازادۍ موضوعات شاملوي، خو چې کله واک ته ورسي نو بیا په انتخاباتي منشور کې کړې ژمنې نه پوره کوي او ترجیحات یې بدل شي. په دې اړه تفصیل مجید بابر درته وایي.
د پاکستان د ماشومانو د حقوقو کمیشن د هغه هیواد سیاسي ګوندونو نه په خپل انتخاباتي منشور کې د ماشومانو د حقوقو د مادې شاملولو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د نومبر په 6مه د کمیشن چیرمن سینیټری عائشه رزاق راجا په یو خط کې کړې چې پر ایکس پاڼه یې خبره کړې. په خط کې سیاسي ګوندونو ته ویل شوی چې تاسو د ریاستي تګلارو د جوړولو او عملي کولو ترڅنګ د انساني حقوقو په مد کې بهرنیو هیوادونو او متحدانو ته هم د ځواب مواری، نو باید دا موضوع د انتخاباتي منشور په سرټکو کې یاد شي. دا لومړی ځل دی د حکومت یو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غږ کوي چې په خپلو انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقوقو موضوع شامل کړي. همدې ته په پام په پاکستان کې د آزاد او شفاف ټاکنو لپاره کار کوونکي د غیر دولتي ادارې فافین یو چارواکي نصر الله خان وویل چې په پاکستان کې لسه مدیره هيسي د انساني حقوقو ادارې او مدني ټولنې ورس په ورس پیاوړي کیږي، نو د دا ډول کمپاین سره به سیاسي ګوندونه مجبور شي چې د بشري حقوقو موضوع ته اهمیت ورکړي.
سیاسي پارټیانې سو په دې کې دلچسپي لري یا سو په دې عمل کوي، نو زما دا خیال دی چې ورځ په ورځ سو انساني حقوق کم تاریخونه مضبوطیږي په پاکستان کې، نو سیاسي پارټیانې به دې ته مجبورې چې خامخا به د دې په مطالباتو عمل کوي او لږ سي ډیر سي کم از کم دوی به په دې حواله باندې قوانین جوړوي، دوی به کمیشنز جوړوي او کوشش بدای چې زیات سے زیات د مطالبات سي دي د دې د منلو خواته ولاړ.
د ماشومانو د قومي کمیشن لخوا لیکل شوی خط کې سیاسي ګوندونو ته وړاندیز شوی چې واکته د رسیدو په صورت کې دی وار لمخه په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو ناوړه صورتحال د مخنیوي لپاره مالی او افرادي وسایل ورکول او لومړیتوب ورکړي، او د ماشومانو پر ضد د جنسي او جسماني تیریو په زور د ودونو، چایل لیبر او د تعلیم نه د محرومۍ مخه ونیسي. د ماشومانو د حقوقو مبارز عمران ټکر بیا وایي چې لبد مرغه د 15 کالو نه د واکمن سیاسي او پوځي قوتونو په هغه هیواد کې د بشري حقوقو موضوع او لومړیتوب نه دی پاتې شوی.
بنیادی سوال دا دی چې د کاغذ په یو ټوکړه کې یو سیس شاملول چې دي نو هغه کافي نه دي. که موږ وګورو د کوم ماشومانو د حقوقو خبره چې موږ کوو، نو دغه حقوق آلریډی زموږ په آئین کې د مخکې نه موجود دي. نو که دا سیاسي ګوندونه د پاسداري غواړي نو بیا که دی په خپل منشور کې دا شامل کی او شامل نه کی نو هغه زموږ لپاره هم کافی ده. خو د بده مرغه که سیاسي ګوندونه دي یا بل څوک دي او هغه په اقتدار کې راشي، نو داغي ترجیحات یا پرایورټی کې چې کومه ده نو هغه د 15 یا کالو راسي د انساني حقوقو فروغ او دایي تحفظ نه دی پاتې شوی.
په پاکستان کې د 1900 کال راهیسی تر 2013 کال پورې 11 په قومي کچه ټاکنې شوي چې پکې بیلابیلو ګوندونو په وفاقي او صوبایي کچه ائتلافي حکومتونه جوړ کړي. د دغو ټولو ګوندونو په سیاسي او انتخاباتي منشور کې د کروندګرو، مزدورانو، ماشومانو، مذهبي اقلیتونو، ښځو د حقونو او د بیان د ازادۍ موضوعات شامل وو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان لالا وایي چې د وخت تقاضا ده چې سیاسي ګوندونه د وروستو پاتې طبقو د حقوقو لپاره خپل آواز نور قوي کړي.
ریاستي فیصلې همیش په سیاسي فورمز کیږي، سیاسي جماعتونو نه دا تمه لرلې کیږي چې هغه به د ولس ترجمانی کوي او بالخصوص په معاشره کې پریوتی طبقات لبا ترجیحي طور توجه ورکوي. نو د بشری حقوقو ادارو د طرفه په سیاسي جماعتونو دا غږ کول چې هغه د ماشومانو یا نور رستپاتی طبقات لا په خپل منشور کې خصوصي زیور کړي دا سری تقاضم ده او د وخت او د حالات په مناسبت مهم او لازم ده. باید چې سیاسی ګوندونه هم دیتا پراخه سینه ولري.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د ویبپاڼې له مخه دا مهال په هغه هیواد کې 186 سیاسي ګوندونه او اتحادونه رجسټرډ دي. یاد کمیشن د 2023 میلادي کال د فروری پر اتمه د پارلماني ټاکلو لپاره نیټه ټاکلې ده، خو تر دا مهال یوازې عوامي نېشنل ګوند خپل انتخاباتي منشور جاري کړی چې پکې د بشري حقونو، د بیان د ازادۍ او په ټولنه کې هرې طبقې سره د برابرۍ د سلوک خبره شوې. پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د انتخاباتي منشور جوړولو لپاره د سینیټر عرفان صدیقي په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې، خو د نورو سیاسي ګوندونو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
په داسې حال کې چې په بنو کې د دینی عالمانو د ښځو په لوبو کې برخه نه اخیستو غوښتنه کړې ده او په دې لړ کې احتجاجي تحریک چلولو ګواښ هم کړی. د سکولونو، کالجونو زده کوونکې او ښځینه استادانې وایي چې په لوبو کې برخه اخیستل د دوی حق دی او د دوی د راتلونکي فیصلې سړی نشي کولی. دوی وایي دغه غوښتنه نه مني. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې اورو.
بنو ډومیل کې دینی عالمانو د نومبر په 23 یوه غونډه کې اعلان وکړ چې سپورټس کمپلیکس بنو کې د سکولونو، کالجونو سپورټس یا لوبو مقابلو کې د انجونې برخه نه اخلي. له دې سره ټولنه کې د دوی په وینا فحاشي خورېږي، د دوی د سیمې روایات اغېزمنوي. د بنو سرکاري سکول یوه ښوونکې یاسمین وایي چې خزینه هم حقونه لري، خو د ټولنې روایت تل د دوی د حقونو په مخه کې خنډ جوړ شوی. دلته خو اکثره سړي هم د تعلیم نه محرومه دي، نو د ښځو د حقونو به څه خبر شي؟ بیا که چېرته سړي تعلیم یافته دي، هغوی غواړي چې ښځو ته حقونه ورکړل شي، نو بیا د سیمې روایات پې غالب دي. بل ډیری ښځې هم له خپلو حقونو نه خبره دي، هغوی ته خپله پته نشته چې زما څه حقونه دي، زه څه کولی شم، ما ته څه کول پکار دي، اسلام ما ته کم حقونه راکړي. بیا که کمې میرمنې پوهیږي خپل حقونه ترلاسه کوي، نو بیا ټولنه کې داسې ګروپونه دي چې هغوی له خپلو حقونو محرومولو هڅه کړي. څنګه چې اوس د ښځو لوبو بندیز لپاره د تحریک چلولو غوښتنه کیږي، یا دغلته د ښځو ځانګړي پارک ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګول شو، حالانکه ټولنه کې داسې ډېر کارونه دي چې د اسلام پر خلاف کیږي، خو بس هغه د روایاتو برخه ده او روان دي، خو څوک د هغې لپاره بیا نه پاسي. بنو کې دین وړاندې هم دینی عالمانو د ښځو پارک ته پتلو هم بندیز اعلان کړی و. تیر 2022 کال اګست میاشت کې دینی عالمانو بنو کې د دې ضد لوی احتجاج پیل کړی و چې وروسته دغلته په بنو چاوڼۍ کې د ښځو یوازنې پارک ته د بنو په خزینه او د تلو بندیز ولګول شو. د دینی عالمانو د غونډې پر مهال مولانا جلال شاه وویل چې کله هم اجازه نه ورکوي چې ښځې د لوبې وکړي، انتظامیه د فوري دغه بند کړي، غنی احتجاج پیلاوي. د دینی عالمانو د غونډې او د ښځو د لوبو کولو بندیز غوښتنې پس د تعلیم څانګې مشرانو په وینا لا کم بندیز نه دی لګول شوی، او د سکولونو په سطح د انجونو د سپورټس مقابلې د ښځو په ځانګړي سکولونو کې روانې دي. د بنو د انجونو د کالج و زده کوونکې ثنا خان مشال ریډیو ته وویل چې چرته چې د ښځې د حق د تعلیم او یا د لوبې کولې خبره وي، نو روایات را مخه ته شي، خو که ښځې ته اسلام هم په جایداد کې برخه ورکړي یا نور حقونه یې ورکړي، نو دلته بیا د ښځې د حقونو ورکولو لپاره خلک احتجاج نه کړي.
دلته روزانه یو مطلب ګروپ چې کیږي چې فیمیل د پارک ته نه سي، فیمیل د تعلیم نه کوي، فیمیل د کھیل کود نه کوي، خو ښځینه ته پر اسلام حقوق ورکړی دی، په جایداد کې حقوق ورکړی دی، نور څه ورکړی، نور پر روایت کې هنر پوهېږي، سو د سیک د حصہ نه اخلي، دا باندې پیسې کې نه اخلي چې فیمیل د په جایداد کې حصہ ورکړي، نور څه غدا وکړي. نو همیشه فیمیل د تعلیم نه محروم دی، نور هم نه محروم دی، نو دا ویلې فیمیل چار دیواری کې ناست وي، نو کھیل کود دی پورې شي، نو نرس غشي، نو ولې نه تعلیم سره سره ښځینه غیر نصابي حقوق دي، هغه شي هغه برخه وخلي. آئین کے قانون کڑے حقوق کرکڑی دینا پچار نو تو دس گروپ چکے گی
دا دینی عالمان و دغا بندے زیلان پاڑا دبنو کمیشنر دفتر چارواکی پر دے موضوع نہ خبری سرگندوی خود بنو تعلیم سانگ مشران و بیا مشال ریڈیو تا وویل چې دانجونو د غلوبې د های سکولونو په سطح روانې دي او په سکولونو کې دننه یوازې دانجونو په سکولونو کې کیږي چې د نصاب برخه ده له دې سره هیڅ فحاشي یا د سیمې روایات نه متاثره کیږي بل طرف د تعلیم سانگ چارواکي او سکولونو کالجونو انجونې وایي چې د نصاب سره سره غیر نصابي سرگرمۍ د ښځو هم حق دی دغه شان پریکړې نه مانی او دوی بعد خپل حق لپاره آواز پورته کوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو
د پاکستان بهرنی قرضونه مخ په زیاتېدو دي د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې اخیستل شوو یو سل سلیش ارب ډالرو پورونو کې تر نیمایي زیات یې له چین ترلاسه شوي دي که څه هم د پاکستان چارواکي وایي دا قرضونه لویه مسله نه بلکې د اقتصاد بهترولو لپاره ضروري دي خو څېړونکي فکر کوي چې بهرني پورونه خطرناک حتی زیات شوي دي په دې هکله تفصیل د بشیر ګواخ رپورټ کې اورو
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د چین قرضونه او پنګونه د اندېښنې نه بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي کاکړ د نومبر په 13مه امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه 15 ارب ډالرو پور خلاصولو لپاره پلان لري
those budgetary support which we have received
the way the budget د ملاتړ لپاره موږ ته د چین راکړې پیسې ډېر اهمیت لري موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهتري لپاره ضروري ګامونه اخیستي او په وړه او لوی کچه مو ځینې اصلاحات کړي دي چین بدلته خپل پنګونه جاری وساتي ځکه چې هغه ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دی دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لاخ امنیت او باثبات سیاسي چاپیریال برابر کړو موږ لا ور د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال برابرولو لپاره دغه کارونه کوو چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې 15 ارب ډالر پانګونه کړې ده د بلوچستان گوادر بندر د دې او د چین د کړۍ او سړک یا بیلټ اینڈ روډ د پروژې لویه برخه ده د پاکستان سٹیټ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغې پانګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې 15.3 ارب ډالر پور هم ورکړی دی د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي د پاکستاني چارواکو پر داوو سربیره هم هغه ته نه ښکاري چې اسلام آباد دې د پورونو ادا کولو جوګوي هغه د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې چین د پورونو نه خلاصونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او کانونه نیولې دي نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم داسې وشي
کمرشل قرضی ہے نا خاص قرض آسن نہیں دی بیا دای چې لکه کله دی یا خو به ورکې یا نو ورکې به ریسکی بلکې به اگر بیا بدر با ٹائم بای گے بیا چې څنګه لګ بام پرسنل لون کی دای چې خلک چاته وي تمہار خپل گاډه را کا یا خپل پټه را کا یا خپل کور را کا د سی بیا دو د سی سیزنو ډیمانډ کولای شي لګ مطلب دا چې رم لګ بګي سی پک تا روټ دار دار راګي بلوچستان کې ډیر شه مانز دی مانز کې والا منرلز دی
د پاکستان دولتي بانک د ویپانې تر مخه پټوله کې دغه هیواد د 2013 کال د جون تر میاشتې پورې 143 ارب ډالر بهرني قرضونه اخیستې دي دغه قرضونه د چین سعودي عرب متحده عرب اماراتو امریکا او نړیوال مالی صندوق اخیستل شوې دي د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شنونکي جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه تر ډیره په سیاسي خو د چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړوي د نوموړي په وینا د اسلام آباد او بیجینګ د ښې دوستۍ داوي په خپل ځای خو چین بخه مخه هغه لارې لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګېدلې ده کوم اډکشن چې وته شوی دی د دې نه د خلاصي د اقل لار نشته ده دا که ته پاکستان مسله ده چې باروینګ اډکټ دی یو بل مشکل دا چې پاکستان داسې فکر کولو چې دا روپۍ انویسټمنټ چې په پاکستان کې کیږي دا به موږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي لکه امریکا یعنی موږ به غوښتون کې نه وي بدبختانه په چین کې دا دغه نشته دی د هغوی سوچ او فکر دا دی چې نه زه به تا سره انډیوالي پالم، دوستی به هم در سره کوم، خو لیکن دا زما ستا انډیوالي او دوستي چې کوم ده هغه د پښتو متل ده چې ورورولي به کوو خو حساب تر منځه. نو دا کلته یو غلط فهمي په پاکستان کې وجود لري.
د بازوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتي د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې له وجې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتېږي. بے امنی په ځنګړي ډول په بلوچستان کې لویه مسله ده، چرته چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کوونکي په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.